السلام علیکم قدر من اوریدونکو ډیوه ته یوار بیا هم شراغ لسته نن د سیشن بیر وزه د 2019 کال د مارچ 12 نیټه د وخت سعودي په پښتونخوا کې د ماخستن 8 بجې او په افغانستان کې ونی می بجې دلته په واشنگتن ډي سي کې دروازې 11 بجې دي. قدر من اوریدونکو پام را ګرځو تر دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د امریکا د امنیت شورا مشر جان بولټن وایي په ټلیفوني خبرو کې د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي ته ویلي چې د جیش محمد او نورو ترهګرو ډلو پر ضد د عملیات وکړي. ښاغلی قریشي نن وویل چې ترهګري یوازې د سیمې نه بلکې د ټول نړۍ مسله ده.
او د پاکستان سپریم کورټ د اسلام آباد پولیسو ته امر کړی چې په 2008 کال کې په لال مسجد کې د میشتو مشکوکو ترګرو پر ضد عملیاتو کې د بدرک ماشومانو په اړه ریپورت دی په یو میاشت کې ورکړي.
او بل ټکی دا چې په افغانستان کې د شمال لویدیځ ولایت بادغیس په مربوطاتو کې د طالبانو او حکومت عسکرو ترمنځ سخت نښتې شوي او دواړو خواو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده.
د خبرونه وړاندې کوونکی زه نصیر کاکړ
او زه فواد لامی.
او اوس مهم پام را ګرځو د خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی وایي د دې هیواد حکومت دا یقیني کوي چې د ترهګرو خلاف قومي اکشن پلان هم پر کاغذ او هم په عمل په دواړو کې تطبیق شي. قریشی چې نن د نه یاسي شمې پورس په سرخار اسلام آباد کې د جرمني له خارجه وزیر سره په یو پریس کانفرنس کې خبرې کولې پر دې چې هم ټینګار وکړ چې د ترهګرۍ خلاف جګړه یوازې په خطي پوری اړه نه لري بلکې په درسته نړۍ پوری اړه لري. بل پلو د امریکای قد قومي سلامتیا د یاد ملي امنیت صلاحکار جان بولټن هم د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشی سره ټلیفوني خبرې کړې دي. بولټن پر خپل ټویټر لیکلی چې له قریشی سره په خبرو کې پاکستان دې ته هڅولی چې د جیش محمد او نورو هغو تروریستي ډلو پر ضد چې له پاکستان فعالیت کوي سنجیده ګامونه اوچت کړي. بل پلو د امریکای د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو بیا ویلی دی چې امریکا د ترهګرۍ پر ضد مبارزې کې د هند تر څنګ ولاړه ده.
او د پاکستان ستر محکمې د اسلام آباد پولیسو ته امر کړی چې په 2008 کال کې په لال مسجد کې د میشتو مشکوکو ترهګرو په ضد عملیاتو کې د بدرکه ماشومانو په اړه ریپورت دی په یو میاشت کې دننه ورکړي. ستر محکمې د دې لپاره انسپکټر جنرال یا لوی څارنوال ته د څلورو اونۍ وخت ورکړی دی. عدالت د لال مسجد د ورکشو ماشومانو د مور او پلار لخوا د وړاندې سوي خواست او روانه کوله.
په افغانستان کې د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه شوې چې په کې دواړو لورو ته سخت مرګ ژوبله اوښتې ده. طالبانو ویلي چې یو شمیر افغان عسکري ژوندۍ هم نیولې دي. بل پلو افغان چارواکي وایي چې په دې نښتو کې د طالبانو 11 تنه وسلوال یې وژلي دي. په همدې حال کې د پکتیکا ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په بارمل ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې وژل شوي کسان پاکستاني قبایلي وګړي نه بلکې افغان قبایل دي. په همدې حال کې نن خبر ورکړل شو چې د افغانستان په دفاع وزارت کې یو شمېر لوړپوړي چارواکي نوي ټاکل شوي دي.
او یو بل خبر هم د پاکستان څخه چې د هغه هیواد په بلوچستان ایالت کې د رکودک د سرو زرو او میسو ذخیره د هیواد پوج په خپل لاس کې اخیستي او غواړي چې له دغه ذخیرو څخه په خپل سره زر او میس راوباسي. د بلوچستان یو چارواکي د رویټرز خبري ادارې ته پخلای کړی دی چې رکودک منصوبه جی ایچ کیو یا د پوج سر دفتر په خپل کنټرول کې اخیستي. د پوج بیان هم خبري ادارې ته ویلي پوج به د حکومت د پلان سره سم د رکودک پرمختیا لپاره برخه اخلي. تر دې اوسه د بلوچستان پالا غوندونو د بلوچستان حکومت له خوا په دې اړه څه خبرګون مخته نه دی راغلی. د پوجي چارو یو څیړونکو عائشه صدیقه وایي چې پاکستانی پوج په دې پوهه چې د وټینګ پوج لپاره د اقتصاد پیاوړتیا ډیره مهمه ده او له دغه ګام څخه به د خپلو کاروباري ګټو د نورو پراخولو کار واخلي.
اول کې چې په تیرو څو ورځو کې د یمن په شمال کې په یو کلی کې څه د پاسه شل عام کسان وژل شوي دي. اوس یوهوسی اغیان وایي چې د دې وژنو ذمہدار د سعودي عرب په مشه ائتلاف دی. خو نوموړی ائتلاف بیا دا پړه پر هوسی اغیان وراچوي. په دې حال کې آزاد مطبوعات هم نشي کولای چې سیمې ته ولاړ شي او د دې وژنو په اړه کره رپورټ ترلاسه کړي. حوسی اغیان چې ایران یې ملاتړ کوي وایي چې یاد عام وګړي د سعودي عرب د ائتلاف په هوایي بمباریو کې وژل شوی. خو د سعودي عرب تلویزیون بیا وایي چې کله په سیمه کې یوې قبیلې د حوسیانو په وړاندې د پاڅون هڅه وکړه نو حوسی وسلوالو عام وګړي ووژل. په یمن کې دا څو کاله کورنۍ جګړه روانه ده او په 2014 میلادي کال کې حوسی اغیانو سرخار صنعا ونیو او د یمن حکومت یې بهر ته وتښتاوه.
د وایس اف امریکا دی وری ریډیو خبرونه مو اوریدل.
خراغلی دا وی ای ډی ودا از مو غاګ له واشنگټن ډی سی څخه اوري خبرونه مو اوریدل. اوس هم راځو تفصيلي ریپورتونو ته. امریکا یو ځل بیا پر پاکستان زور اچولی دی چې د ترهګرو ډلو پر وړاندې سخت اقدامات وکړي. د امریکا د امنیت شورا مشر جان بولټن وایي چې په ټلیفوني خبرو کې د پاکستان خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي ته ویلي دي چې پاکستان د جیش محمد د ډلې په شمول د ټولو هغو تروریستي ډلو په وړاندې سخت ګامونه پورته کړي کوم چې د پاکستان له خاورې څخه فعالیت کوي. په همدې حال کې د امریکا خارجه وزارت هم ویلي دي چې د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې امریکا له هند سره ولاړه ده. نن بیا د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی په اسلام آباد کې وویل چې هیواد یې آماده دی چې د نېشنل اکشن پلان مطابق په ټول هیواد کې پرته له توپیر د ټولو ترهګرو په مقابل کې سخت ګامونه اوچت کړي. نور حال پرې له اورنګزیب واوري.
اسلام آباد کې د جرمني خارجه وزیر هایکو ماس سره شریک خبری کانفرنس ته وینا په وخت خارجه وزیر شاه محمود قریشی ویل دي چې ترخګری سیمایي او عالمی مسله ده او پاکستان د دې ختمون لپاره د ترخګری پر ضد ملي تګلارې یا نېشنل اکشن پلان باندې عمل کوي.
فایټینګ ټیرریزم از ا ګلوبل چیلنج از ا ریجنل چیلنج اند پاکستان has taken a lot of steps in that direction.
شام محمود قریشی وی د ترخګری پر ضد جنگ یو عالمی ننګونه ده. پاکستان د دې ختمون د پر یوش مرګامونه پورته کړی دي او د دې پر ضد جوړ شوی ملي تګلارې باندې هم پاکستان مکمل عمل کوي. خارجه وزیر شام محمود قریشی یو ځل بیا ویل دي د افغانستان مسلې حل جنگ نه مذاکرات دي او د مذاکراتو کې پاکستان خپل کردار لوبوي. د جرمني خارجه وزیر هم دا خبره کړې ده د ترخګری ختمون د پاره به هڅه زیاتول وی. بلخوا د امریکای د کامی سلامتی سلاکار جان بولټن ویلي دی پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی ورته باور ورکړی دی چې پاکستان به د ترخګرو پر ضد کوټل ګامونه اخلي. تیر ورځ جان بولټن او خارجه وزیر شاه محمود قریشی د ټلیفون د لارې خبرو پس د امریکای کامی سلامتی سلاکار په ټویټر ویلي دی چې پاکستان امریکای ته باور ورکړی دی د ترخګرو پر ضد به کاروای جاری ساتي. تیر ورځ شوې د خبرو کې پاکستان او امریکای د هند واک لاندې کشمیر پلوامه کې د ترهګر برید نه پس د سیمې په حالاتو هم خبرې کړې دي. اونن خارجه وزیر شاه محمود قریشی ویل دي د کشمیر مسلې حل لپاره پاکستان او د هند ترمنځ مذاکرات یوازنې لار ده.
ډایالوګ از دی اونلی وی فورورډ. پاکستان هاز نیور بین شای اف ډایالوګ. آی تھینک دیر از ناو انکریسینګ ډیمانډ within India.
شاه محمود قریشی وی مذاکرات د مسلو د حل یوازنې لار ده او پاکستان کله هم د مذاکراتو نه په نه دي شاشوي او اوس هند دننه هم د مذاکراتو په حق کې اوازونه پورته کیږي. 16 فروری هند واکلاند کشمیر پلوامه کې د ترخګر برید او د دې تور هند لخوا په پاکستان لګولو پس د دوه هیوادونو ترمنځ حالات خراب شوي وو او دوه هیوادونو پوزونه اوس هم په پولو د یو بل پر ضد چمتو ولاړ دي.
دا د وایس اف امریکا جوړه د کډر منوردو خبرونه لا دوام لري. په دې خبری خبرونه په پاته نیم ساعته برخه کې به تاسو په خوانیو قبایلی سیمو لپاره د عدالتونو پرانستل او د کار شروع کولو په اړه د وکیلانو د سازمان د مشر خبري اوري چې وکیلان و دې ته په سترګ ګوري او د هغوی خبرګون سړي خو اوس مهم څرنګه چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي دي چې دوی نېشنل اکشن پلان یا ملي عملی پلان باندې بشپړ عمل کوي. په دې اړه باندې څېړنه درته وړاندې کوو. زموږ همکار پیر زبیر شاه سره زموږ همکاري سمینا احسان خبرې کړې دي او ځینې پوښتنې دي چې آیا پاکستان به وکولی سي چې هندوستان او د نړۍ نور هیوادونه په نېشنل اکشن پلان باندې د عمل کولو په بهیر کاني کې. تفصیل هم په دې خبرو کې.
نو چې دا خو به وخت ښایي چې څومره دوی سنجیده دي، دوی څه کوي اوسه پورې، خو دوی چې کوم ځنه کسانې نیولې دي او ځنه چې کومې دوی مدرسې وي یا مرکزونه وي هغوی خپل تحویل کې اخیستې دي. خدا دوی اول ځنه دې چې کړی دي، نه مخکې هم دوی سو سو پیرې وکړو او اوس خو چې کوم دا بیا پلوامه والا حمله وشوه، بیا ورپسې بالاکوټ والا کیسه وشوه چې هند دعوه کوي چې دوی دلته د جیش محمد یو ټریننګ کیمپ په نخه کړی دی. نو هغه نه پس فشار زیات نور هم زیات شوی دی او جیش محمد که مونږ ګورو نو دا 2000 په دوم کې دا پاکستان په خپله کلا دم شوی وو، خو اوسه پورې دوی باندې داسې څه عملی ګامې نه و اخیستې چې خلک ووایي چې واقعي. نو دا تش اوس د هند فشار نه دی، د کې امریکا هم شامل ده په دې کې چې ټول نه غټ کوم دی. اف اے ٹی ایف والا پلاور را روان دی، هغوی هم اته ګروپونه ورته په نخه کړی دي چې دا په کار دی چې تاسو دې په خلاف کاروایان وکړي، په هغه کې یو جیش محمد هم دی. نو پاکستان چې کله پورې دا ترهګر نیولی نه وي، دوی په عدالتونو ته نه پیش کړي، دوی ته سزاګانې نه ورکړي، او دا تش جیش محمد نه دی، دین علاوه چې پاکستان باندې تورونه لګي هغه لشکرې طیبه ده، فلاح انسانیت دی چې کوم یو ډله ده، دین علاوه حقانی شبکه ده، طالبان دا مکه ګروپونه دي چې حکومت اف ٹی ایف کې په نوم یاد شوی دي چې دا پاکستان کې دي او پاکستان دوی مالی سرچینه چې کومه ده هغه نیولو کې ناکام شوی دی. نو پاکستان به اوس اله به دنیا کنوینس کیږي چې کله دا ګامونه چې کوم دوی اخلي نو هغه تر سر ورسوي او یو هغه منطقي انجام ته ورسوي. نیشنل اکشن پلان اوس نه جوړ شوی، دا 2014 کې جوړ شوی او مونګولي دل چې په دې باندې هیڅ عمل نه دی شوی. اوس چې دوی کوي دا سهکاري چې دا فشار لاندې دی، نو چې په فشار لاندې کله وینو کې بیا دا وي چې کله فشار ختم شي نو دا بیا ګامونه وان نخلي. نو دا به الله کېږي چې کله دوی مدکه فشار لاندې وي او دین علاوه دوی داسې ګامونه واخلي چې دنیا کنوینس کولی شي. اوسه پورې ماته د خیال چې نړیواله په دې کنوینس شوی ده چې واقعي پاکستان اوس سنجیده ده.
هندوستان هم د غشانتې هر کله چې د زلا خو پلوامه کې چې کوم حمله وشو، د نمخ کې ممبئی کې چې کوم ترهګر بریدونه شوې 2008 کې، بیا وخت په وخت چې کوم داسې حملې کېږي نو هندوستان هم پاکستان ته ګوتې نیسي چې لکه دغه ترهګر ډلې د پاکستان ناراضي او عالمی نړۍ هم چې وس کمی غوښتنې کوي. نو لکه تاسو ته داسې ښکاري چې هندوستان او عالمی ټولنه رو پر رو په یو پیج باندې یا په یو نظر باندې لګیا ده راغونډیږي؟
جی بالکل، دا سخکاری دا خو گورے چکل دا ڈان لیکس والا سٹوری شروع ہوا نواز شریف پہ حکومت کے پاگا ٹیم نواز شریف چکم ڈان اخبار والا رپورٹر ہو اغا دا رپورٹ کرے اغا دا ویلی ہو چے نواز شریف چکم حکومت ہو اغا فوجیان ہوتا ہوئے چے تاسو دا خپل چکم ترہرگر ہو امرست دا اغا بند کری کنی منگو دنیا کے یک تنہا پاتے شو. نمک کسا اوشوا دنیا اوس پاکستان باندے دا فشار اچھی لگیا دے، اسپیشلی امریکا او ہند چې موږ ګورو جان بولٹن چې کومې خبرې کړې دي هغه هم دا ویلې دي چې پاکستان فارن منسٹر موږ ته دا وویل چې موږ به یو میننګ فل چې لکه با مقصد موږ به ګامونه اخلو، دا نه چې بس اسې خبرې به کوو او کسان مو ونیسو او تاویل کې به واخلو او څه به کوو نه. دین علاوه بیا دلته چې کوم فارن سیکٹر راغلی و د پرون د امریکې مایک پمپیو سره ملاو شوی دی، نو دوی هم دا امریکا هم دا ورته ویلي چې موږ تاسو سره په ترهګرې په دې جنگ کې تاسو سره ولاړ یو. نو پاکستان او بیا ما تاسو ته ویل د اف اے ٹی ایف والا خبره ده، یورپین کمیشن خبره ده، دینه افغانستان دی، نو ټول نړیوال چې څومره غدي ایران روحاني چې کوم دی هغه پاکستان ته ویلي دي چې تاسو په خپل خاوره چې کوم ترهګر تنظیمونه دي دا لري کوي او موږ انتظار کوو چې تاسو به کله دا اکشن اخلي. نو دا ټول په دې هغه شوی دی چې یاره پاکستان کې مسله ده، پاکستان د باید خپل خاوره پاکه کړي د ترهګرونو کني دوی به یوازې کیږي. او بل هند دا سخکاري چې یو کوشش شروع کړي د مختلف طریقو سره، هغه سفارتي دی، هغه منګولي دل داسې رپورټونه بیا دي چې پاکستان کې دي شي هوایی چې کوم دوی پروازونه دي ځنه ځونه ته بیا بند کړي، ولې چې دوی ته دا سخکاري چې هند داسې سونه کی. نو هند اندازه دا ده چې هند به دا فشار په مختلف لیول باندې ساتي. او دین علاوه ملګرو ملتونو ته برتانیا، فرانس او امریکا ته تجویز وړاندې کړی دی چې مسعود اظهر د بلیک لیست کی. نو دا ټول د هند هغه سفارتکاري کوشش، سفارتي کوششونه دي چې پاکستان یوازې کی او د شیله مجبوره کی چې پاکستان داسې با مقصد ګامونه واخلي. او امریکا هم داسې کاری چور سره مرسته ده، ولې چې امریکای او د هند زنه غټ دښمنان لکه حافظ سعید شو، جش محمد مسعود اظهر شو، دا پاکستان په خاورې دي، دین له طالبان دي، حقانی شبکه ده. نو د تر هرګری پاکستان له اوس مسله جوړیږي او چې کله پر دوی اکشن نوی اخیسته، امریکا او هند به دا کوشش چې پاکستان یوازې کړي.
ډیره مهرباني.
ډیره مهرباني.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو. دا خبره خلکو سره دیګو.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره د پلو باندې اقدامات اکثر کې صرف 400 نه ده. ټول ریجن دی.
هغه خبر پر ابو چی تاسو یې مهم بوله.
ټویټر @VOADIVA، فیسبوک VOADIVA.
د پاکستان سره محکمې یا سپریم کورټ په د اسلام آباد پولیسو ته امر کړی چې په 2008 کال کې په لال مسجد کې د میش مشکوکو تراګرو پر ضد کوم عملیات چې شی وو په غو کې د بيدرکښو ماشومانو په اړه رپورت په یو میاشت کې دننه برابر کړي. په دې اړه نو جزئیات له الیاس خواوري.
ستره محکمې د لال مسجد یا سر جمعات د قضیه د اورونې په محل د اسلام آباد د پولیسو مشر ته په څلورو هفتو کې د بيدرک شوي ماشومانو په اړه تفصیلي رپورت وړاندې کولو امر کړی دی. د سپریم کورټ یو درې کسي بنچ مشري جسټس گلزار احمد کوله د لال مسجد د قضیه اورونه کوله. د اورونې په محل دوه مشرانو عدالت ته فریاد وکړو چې دوی ته خپل ماشومان را پیدا کړی شي. د دوی ویناوه چې د دوی بچي په کال 2009 کې شوي د لال مسجد اپریشن نرستو بيدرک دي او هغوی که د چا پکیت کی وی د دوی ور سره ملاقات وکړی شي. دوی اوی چې د هند جاسوس سره خو د دې کورنۍ ملاقات کول کیږي، خو زمونږ ماشومان سره زمونږ ملاقات نه کیږي. عدالت د دوی فریاد اوریدو نه وروسته انسپکټر جنرال اسلام آباد ته څلور هفتو کې تفصیلي رپورت وړاندې کولو امر ورکړو. د عدالت په پوښتنه ډیپټی اټارنی جنرال اوی چې لال مسجد په سرکاري ځمکه جوړ کړی شوی دی. د لال مسجد وکیل طارق اسد عدالت ته وی چې وخت سره سره لال مسجد جماعت پراخه کړی شو. په دې باندې د بنچ مشر اوی چې د جماعت بغیر د قانون نه پراخه کولو په اسلام کې اجازه نشته. جسټس کایس فایزی سره پوښتل چې د جماعت چا جوړ کړی او اذان ورکول والا چا برتی کړی. چیف کمشنر اسلام آباد عدالت ته اوی چې د جماعت سی ډی ای جوړ کړی او مولانا عبدالله د دې مؤذن مقرر کړی شوی او د هغه د مړینې نه وروسته د تزوی مولانا عبدالعزیز د دې مؤذن مقرر کړی شو. په دې باندې د جسټس گلزار ویناوه چې د دې دا مطلب دی چې مولانا عبدالعزیز سرکاري ملازم وو. چیف کمشنر عدالت ته اوی چې مولانا عبدالعزیز په کال 2004 کې د خپل عہده نه لری کړی شو، خو بیا هم د مسجد انتظام د خپل ځان سره وساتلو. جسټس اجاز الحسن او پختل چې د دې مطلب دی چې پایتخت کې جوړ یو جماعت حکومت خالی نه کړی شو. چیف کمشنر عدالت ته اوی چې د 2009 د اپریشن په وخت لال مسجد سره تړلې د زنانو مدرسې جامع حفصه ودانۍ تباه شوې وه او وروسته د سپریم کورټ په هدایاتو په کال 2011 کې د اسلام آباد اچ 11 سیکټر کې شلک نالس مکه جامع حفصه تا ورکړی شو. په دې باندې جسټس گلزار پختل چې په سرکاري ځمکه د ذاتی ادارې چلولو اجازه نشته او کسو ذاتی ادارې چلول غواړي نو ځمکه دې ورته په خپل واخلي. او عدالت د جامع حفصه د دې رغبي تفصيلات هم وغوښتل. عدالت د چیرمن سی ډی ان او پختل چې دا جماعت کله جوړ شوی، ځمکه یې سمره وا او دا څوک چلوي. چیرمن سی ډی عدالت ته وایي چې په کال 1900 کې سی ډی دې جماعت ته 9500 درې دیرش غزا پلاټ الاټ کړو او په کال 1988 کې د مدرسې حفصه لپاره 206 غزه زمکه ور کړې و. ترڅو عدالت د چیرمن سی ډی نه تفصیلی رپورت اوخته او دا اورونه د یوې میاشتې پورې وزندوله. یاد دی وی چې د یو کسي کمیشن رپورت تر مخه په دې اپریشن کې د سلو نه زیات خلک مړ شوی وو چې پکې مولانا عبدالعزیز د دمور او پوزي چارواکي هم شامل وو. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
ز چیو خزیم
زمانوم طاهره دی او ز یو سماجی کارکونه
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او ز سیاست مدار
تعلیم زما حق دی
زم بلان کراچی کې اوسېګم او سبق هم کراچی کې ویم
زمانوم کامل خان میا خیل دی تخبل زون ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی
زمانوم ډاکټر زهره دی او ز هسپتال کې کار کوم
ز تخبل خوخی د جون حقدار یم
زمانم زہرا شاہ دے زفر کراچی کی د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلی زلی کو
ز د نوی زمانه تکڑا پختنه یم ز بی بی شیرین یم
راپورونه وایي د پاکستان حکومت په بلوچستان ایالت کې د ریکوډیک د سرو زر او مسو ذخیرې د هیواد پوج په خپل لاس کې اخیستې او غواړي چې له دغه ذخیرو څخه په خپله سره زر او مس راوباسي. د بلوچستان یو چارواکي د رویټرز خبري ادارې ته پخلی کړی چې د ریکوډیک منصوبه جی ایچ کیو یا د پوج سر دفتر په خپل کنټرول کې اخیستې. نور تفصیل زموږ همکار مجاهد جواد راکوي.
د پاکستان پوز د بلوچستان د سرو زر او مسو پر قانونو خېټه چوي. بهرنۍ خبری ادارې رویټرز لیکلی د پاکستان پوز غواړي چې په نارامه بلوچستان صوبه کې د مسو او سرو زرو په قانونو کې خپل ونډه زیاته کړي. دغه قانونه د نړۍ لسترو قانونو څخه ګڼل کیږي چې لا تر اوسه هم سر تړلی پاتې دي. د ریکوډیک قانونه د لومړي وزیر عمران خان لپاره یو آزموینه ده چې څه ډول کولای شي د بهرنیو پانګوالو پاملرنه ورته واړوي په داسې حال کې چې دغه هیواد هڅه کوي له اقتصادي بحران څخه ووځي. د بلوچستان ایالت په لسکونو اوسنۍ او پخوانی حکومتي چارواکو چې له دغه پروژې سره آشنایي لري وایي د ریکوډیک د راتلونکي په برخه کې پوز ته هم د یو مهم لوري په سترګه کتل کیږي. دغه چارواکي وایي پوز به نه یوازې دا پریکړه کوي چې دغه قانونه د کیندلو لپاره کوم پانګوال ته سپاري بلکې د پوز تر واک لاندې د انجینرانو کمپنۍ اف ډبلیو او یا فرانټیر ورکس اورګنایزیشن به هم د دغو پانګوالو د ډلې یو غړی وي. د بلوچستان یو لوړپوړي حکومتي چارواکي وویل دا قانون به اوس د جی ایچ کیو لخوا اداره کیږي. جی ایچ کیو یا جنرال هیډ کوارټرز د پوز د قماندي مرکز دی چې په راولپنډي کې دی. د پاکستان د پوز ویان د ریکوډیک په اړه د رویټرز خبری رسنۍ د پښتنو په جواب کې په یو بیان کې ویلي دي پوز به خای د ملي اړتیاو لمخې یوازې د ریکوډیک په حکومتي پراختیايي پلان کې برخه واخلي. په بیان کې دا هم راغلی دی چې اف ډبلیو او د پاکستان په لرو پرتو سرحدي سیمو کې د سړکونو په جوړولو باندې مشهور ده چې په دې وروستیو کلونو کې د قانونو د کیندلو په برخه کې هم خپلې وړتیاوې زیاتې کړې دي او دې ته لیواله دي چې په دغه پروژه کې برخه واخلي. په بیان کې دا هم ویل شوی چې کچيري په ریکوډیک کې د ګډون موقع رامنځته شو نو اف ډبلیو او به له نورو سیالو کمپنیو سره مناسبه ونډه واخلي. خو کله چې ترې د دغه بیان په اړه د نور سپینوي غوښتنه وشوه نو هغه د نور څه ویلو څخه ډډه وکړه. رویټرز د پاکستان د معلوماتو د وزیر فواد چودري لخلي ویلي دي چې د ترهګری زپلی بلوچستان پر ریکوډیک کې ملکی چارواکو د ریکوډیک واک ترلود او اوس په د لخان سره په ګډه یو پریکړه وکړي او زیاته کړه چې پاوز او نور ټول مهم لوبغاړي او شریکان ځانګړی اهمیت لري. د راپور لمخې کله چې له اف ډبلیو او څخه و پختل شول نو هغوی پختنی د پاوز ویان ته مخې تکړي. د عمران خان ویان افتخار دورانی هم په دې اړه لڅ ویلو ډډه وکړه او وی ویل چې د بلوچستان ایالت د ریکوډیک مشري کوله نو له همدې عمله د هغوی او د پوز له ویان څخه باید پوښتنه وشي. د دې پروژې تر شا د پوز له دې فعالیتونو داسې ښکاري چې پوز چې په تاریخي توګه د پاکستان د امنیت او بهرني سیاست مسؤل وو اوس هڅه کوي په ملکی ادارو حتی د صوبو په کچه هم خپل اغیز وساتي او دغه هیواد په سوداګریزو چارو کې هم د خپل ونډې د زیاتېدو توند لري. د پاکستان پوز نږدې د خپل تاریخ نیمایي وخت د دغه اټومي هیواد واکمنی وکړه او داسې ښکاري چې د عمران خان په دغه نوي حکومت کې یې اغیز زیات دی که څه هم د پوز ویان په دې اړه د تبصرې کولو ډډه وکړه. د ملټری انک په نامه د یو کتاب لیکوال عائشه صدیقی وای پاوز مخکینه سیټ نیولې دی او هغه په دې معنی چې د پاکستان په سوداګریزي برخه کې خپل ځانګړي ونډولري. اغلی صدیقی وای دوی په هیګه چې د وزواکمن پاوز لپاره اقتصاد ضروری دی او د اقتصاد کنټرولول هم پاوز ته په خپل سوداګریزو موخو کې برلاسه ورکوي.
په افغانستان کې ځایی رسنۍ وایي چې وروسته لشپاړو سو ورځو د طالبانو او د امریکا ترمنځ په دوحه کې خبرې پایتنګ دي شوې دي او دوړ خو د سولې د پریوي مساوي باندې هم هوکړه کړې ده. په همدې وخت کې په افغانستان کې د طالبانو او د حکومتي ځواکونو ترمنځ نښتې هم شوې دي چې په د بالا په بالا مرغاب ولسوالۍ کې چې په بادغیس ولایت کې موقعیت لري هلته د افغان او امنیتي ځواکونو او د طالبانو ترمنځ په نښتو کې دوړ لور ته درنه مرجوب لا وخته ده. نور جزئیات له حکمل روان څخه واوري.
د افغانستان بدغیس ولایت په بلمرغاب ولسوالۍ کې تیر شپه وسلوالو طالبانو د ملي اردو پر یوې پوستې ډلیز بریدونه کړي چې له امله یې دواړو لورو ته مرګ ژوبل رسیدلې. د بدغیس ولی عبدالغفور ملکزی له ډیوي سره خبرو کې ویل چې په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو په بدغیس کې خپل ډلیز بریدونو کې زیاتوالی راوسته. ملکزی وایي مخالفین هڅه کوي چې د دې ولایت یو یا دوه ولسوالۍ تر خپل واک لاندې راولي، خو د امنیتي ځواکونو له سخت مقاومت سره مخامخ طالبانو ترمنګ په تازه رمنتشوي جګړه کې شاوخوا یولس تن افغان سرتیري وژل شوی او دولس نور ټپیان شوی دی. ولی ویل چې په دې نښتو کې طالبانو ته هم مرګ ژوبله رسیدلې او په وینا یولس تن وژل شوی او درویش تن ټپیان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال ده چې د افغانستان دفاع وزارت ویلي هغه عملیات چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د افغانستان په بلخ، بدغیس، خوست، کونړ، روزګان او هلمند ولایتونو کې افغان فوج ترسره کړي. لعمل ادری څلوېختن وسلوال طالبان وژل شوی او شپږ دیشتن نور ټپین شوی دی. حکمل صدات، امریکا غږ، دی ریډیو افغانستان.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم.
که بل څوک یې کوي او که نه، صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاسته حق سرازي چې سې کړی.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اته نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
Thank you.
دا د وایس اف امریکا جوبه د ګلو کډر منارو دونکو خبرونه ته بیا هم شرغلسته او دغه برخه د لوی پښتونخوا او په لوی پښتونخوا خبرونه کې دا وخت لمر سره علي عظیم افریدی صاحب ملما د ټلیفون په لیکه چې د وکیلانو د سازمان مشر دی او د مشر به خبرې کوي چې په روند په پخوانیو قبایلی سیمو لپاره عدالتونو کار پیل کړی دی، خو دغه عدالتونو چې کار پیل کړی دی داسې په یو مقرر ځای کې نه دی، البته په یو ارزی ځایونو کې ورته دفترونه جوړ سوي دي چې دوی به د خپل کار ترسره کوي او د مقدمو او روانه هم پیل کړی ده. په دې موضوع باندې به خبرې کوو چې هم د پخوانیو قبایلی سیمو لپاره دغه اقدام څومره ګټور دی او خلک څه تمې لري. علي عظیم افریدی صاحب یو ربیا هم ستړي مسیح او په خیر راغلی. ډیره مننه علي عظیم افریدی صاحب، د کڅه هم دغه حکم خو د پېښور های کورټ ورسته جاری سو دی چې هغوی امر کړی و چې زر تر زره دي هم دغه عدالتونه پرانیستل سي او دوی 28 جوډیشل افسران هم ولګول. دې اقدام ته په خپله د پخوانی فاټا د وکیلانو د سازمان د مشر په توګه تاسو څنګه ګورئ؟
بنیادی طور باندې زمون چې د عین کم بنیاد دی ا جوړم پدې دی چې انتظامیه او عدلیه به یو بیل بیل ستونی، نو اوس هغه طرف ته مونږ پیشرفت وکړو او د عین چې کم بنیادی خدوخال دی هغه د پېښور های کورټ د فیصلې نه بعد بحال شو. پدې کې بنیادی کردار چې کوم راشه او هغه د 25 ترمیمو چې کله پارلیمان 25 ترمیمو کو، نو هغه دا تشخیص وکړو چې دا سابقه کومه فاټه چې دا هغه ختم کړه او آرټیکل 247 چې کوم دی هغه د عین نه ختم کو. چې هغه ختم کو نو چې کوم اختیارات به انتظامی ولې استعمالول او کوم چې کوم بار لګیدل او چې اعلی عدالتونه اختیار نشي استعمالولې په فاټه کې، نو هغه شیک ختم شو. چې هغه شیک ختم شو نو هغه نه بعد ما ته یو اپورتونټی ملاو شو چې زه دا کم قانون چې صدر پاس کړی دا چیلنج کوم. نو هغه چې ما چیلنج کو نو عدالت زما په حق کې فیصله وکړه، بیا سپریم کورټ هغه فیصله بحال وساتله، بلکې هغه دې دومره مخکې لاړل چې هغه ویل چې دا کم قانون چې پاس شوی دی دا ټوټل غلط دی، ځکه دا الف نواله تر اخره پورې دا قانون غلط پاس شوی دی، نو ټول بیا ختم.
خب یعنی تاسو خپل دغه هڅې خو لا اول ورځې پک شوی، نو آیا دغه څخه به اوس چې دغه د عدالتونو پرانیستل سوي دي د پخوانی قبایلی سیمې چې دغه اوس وزلې دي د خلکو ته به څومره اسانتیاوي د انصاف ترلاسه کولو کې؟
اوس چې دې چې کم خلک په جیلونو کې دي چا باندې اف آی آر کټ شوی نو هغه ضمانت ته پارم عدالتونو ته رجوع کولې شي. اوس بلی او کار دا او شو چې کم کیسونه چې مخکې نه موجود وو د ای سی سره یا د ڈی سی سره یا کمشنر افس کې، نو هغه عدالتونو ته واستول او عدالتونو په هغه کې کار شروع کړی دی الریډي.
او دغه عدالتونو چې بیرته هم په هغه زلو کې د نن نه دی، لدې څخه به مشکلات نه وي؟ مثلا د خیبر چې کوم عدالت دی نو هغه په حیات آباد کې جوړ کړ سو دی، هم دغه نورو ضلعو لپاره هم، او دا ارزي توګه چې کوم بندوبست سو دی، نو آیا امکان لري چې په نږدې وختونو کې دغه عدالتونه هم په هغه مقرره ضلعو کې کار شروع کړي؟ مثلا د شمالي وزیرستان عدالت هم په شمالي وزیرستان کې، د جنوبي غهلت ته، د باجوړ غمال ته، په مومند او همدارنګ د ورکزو او د خیبر.
جی د تاسو خبرې سره زه بالکل اتفاق کوم چې خلکو ته لګ ګران شوی دا، ځکه چې په خپل ضلعو کې عدالتونه نشته. خو مونږ چې دا مسلې ته ګورو هغه په دې نظر زه ګورم چې فلحال لا اینڈ آرڈر سچویشن د حکومت په گرفت کې نه دی هغه علاقو کې فلحال، نو موجوده طور باندې د جوډیشل افسرانو د سیکیورټی کنسرنز هم دي. هغه نه علاوه علاوه چې سو پوری د حکومت ریټ مکمل طور باندې نه بحال شوی، نو هغه زیتا ایکسس فلحال لا نو ورکول غواړي. نو در روان وخت کې زما دا خیال دی، بلکې زه په دې 100% پدې خبره باندې یقین ساتم چې پدې خپل ضلعو کې به زمو خلکو لا د عدالتونو ورکي.
اول لازم سب د خلکو یو پښتنه ده هم دا چې ډیپټی کمشنر یا بیا کمشنر یا بیا تر دې وړاندې چې کوم پولیټیکل افسرانو فیصله کړی وي د هغو په خلاف اپیل کېدلی سي، د شکستا د یو قانون پاکستان د یا دغه یو اسانی د پخوانی قبایلی سیمو خلکو ته ورکول سوی او کنه؟
بنیادی طور باندې کمی فیصله چې د دې 25 ترمیم نمخ کې شوې دي او اغا تر د فارټ ټریبونل پورې برقرار ساتل شوې دي. نو اغه ته زمونږ په قانون کې یو لفظ استعمالي کې اغه ته وایي پاست اند کلوز ترانزیکشن، مطلب دا چې اغه ته یو قسم لا تحفظ ملاو شوې ده ساده پورې، خو دا اغه دا مطلب دا نه دی چې یو فریش کوز یو سړی ته راځي شي او اغه بیا نشي راتله، مطلب دا دی چې اغه دوباره رجوع کولای شي، خو دا ډیپند کوي د کیس په حد او خال باندې چې کیس د سن نویت ته او پس بنیادو باندې هغه شوی دی. نو دا چې ډیر کیسونه دي چې په پېښور های کورټ کې پېنډینګ دي او پېښور های کورټ په هغه کې ون وی اور دی ادر ریلیف ورکړ هم دی،
او لکه څنګه چې تاسو ولې چې دغه عدلیه او انتظامیه دي سره جدا جدا سي، آیا اوس په دغه ضلعو کې چې کوم ډیپټي کمشنران دي یا اسسټنټ کمشنران دي، دوی اوس داسې عدالتي فیصله نسی کولای او عدالتي اختیارات ځنې اخیستل شوي دي کنه؟
بالکل جی، دی اس قسم عدالتی اختیار نشی استعمالولے او نو سردا اختیار پاتی دی.
او بلدا دے چا دا فاٹا ٹریبونل چی با وجود درلو دا ہغا اس حیثیت سے سو
فاٹا ٹریبونل خو جی ختم شوے دے او دا غی اس قسم قانونی حیثیت اس نشتا او نا عدالت دا سی ڈائریکشنز ورکڑی دی چی فاٹا ٹریبونل دا خپل کار جاری ساتی.
نو فاتا ٹریبونل کی چکم مقدمے وی یا چی دکم فیصلی سی وی دی یا بیا تر اورونی لاندی وی د هغوی به اوس حیثیت سی هغه بچیری زی
اغی ډیر کیسونه چې کم داسی وی هغه پېښور های کورٹ کی الریډی چیلنج شی وی دی، اغی کیسه مقدمات داسی او چې پاغه کی فاتا بری قانون کی سابقه قانون کی او شک پوچې را خپل فیصله فاٹا ٹریبونل ریویو کولای شي. نو اگر ریویو هم پینڈنگ وو نو اگر چې کم پینڈنگ میټرز وو اگر الریډی های کورٹ ته باغی خلکو رجوع کړي دا
او چې اوس مثلا په دې کې د ډاکټر شکیل افریدی کیس دی چې په فاٹا ٹریبونل کې وو او مسلسل هم د دې اورونه ځنډول کېده، اوس دغه امکانات پیدا شوی دي چې د پېښور های کورٹ یې ووري یا بیا سیشن کورٹ؟
بالکل جی، د چې کوم مقدمه چلیږي نو هغه های کورٹ کې هو یو سور جمعکې کتا سو کتلې می هغه ته های کورٹ کې فکس شوی هغه کیس.
نو خبرته هم اورونه ځنډول شوی ده کنه؟
نو ټرایل کورٹ هو زموږ سیشن کورٹس دي. نو سیشن جج بیا ورې دیش
شا سیشن جج ته یعنی تللی سی او دا
مخکې هغه سزا شوی نو بیا های کورٹ ورې دیش.
نو اوس هم بیرته راځو هم د دې موضوع دغه بلې پوښتنې ته چې خلک لا تر اوسه اندېښمن دي چې دی بل مشکلاتو سره مخ وي، که څه هم د انصاف یو وار یا دروازه ورته خلاصه سوه خو دغه ډېرې لری لری دي، امکانات څومره لیدل کیږي یا په خپل تاسو څومره هلې ځلې کوي چې همدغه عدالتونه په هغو سیمو کې چیرې چې حکومت ویلي دي چې اوس امنیت ستا هر څه برابر دي هیڅ مشکل نه دی، چې په خپلو ضلعو کې دغه عدالتونه پرانستل سی یا هلته کار شروع کی؟
دا جی دا هو لکه په حکومت باندې ډیپندنت څه کده چې یو زمونږ په حکومتونو کې عدالت صرف یو مشينري نه ده، دا عدالت سره ډیر شیزونه کنیکټډ وي، لکه مو زه به تاسو ته وایم چې د پولیس نظامی دا چې د پروسیکیوشن نظامی چې کم ته مونږ استغاثي چې کم کمپلیټ کوي، مطلب دا چې کم د پولیسوالو مرسته کوي په انویسټیګیشن کې یا په عدالت کې د سٹیټ ماوینین چې ودا مونږ وایو هغه، نو دا چې د سٹیټ چې کم فنکشنریز دي هغه چې بل مجموع یا مکمل طور باندې هغه زینو کې د حکومت ریټ نافذ شي، نو دا خبره ګران نه ده چې هغه عدالتونه به په خپل ضلعو کې کار زر تر زر شروع کړي.
او د دغه عدالتونو کې چې دا اوس سپارزي توګه باندې یعنی په ارزي ځایونو کې پرانستل شوی دي، نو دغه به خپل یو ریکارډ هم وي، فایل کیپینګ به وي او ډېر کشالې ور سره تړلې وي، د دغه بیا څه کیږي؟ دغه ریکارډ به بیا بیرته هم دی په هغه ضلعو ته وړي او که څنګه؟
بنیادی طور باندې کم ریکارډ چې پروتو د اے سی سره ڈی سی سره هغه های کورټ ته ټرانسفر شوی، بیا های کورٹ هغه ټول ریکارڈ په مختلف ضلعو کې تقسیم کړی دی، نو دا های کورٹ کې سب آرڈینیٹ جوډیشری یو خپل هغه اداره ده، دا هغه یو مشري، نو هغه بیا دا تقسیم کړی دی د کورم کیسونه کورم ته لیکلي، د خیبر والے خیبر ته لیکلي، او څه کیسونه داسې وو چې هغه کې های کورٹ ډایرکشن کړی دی چې چونکی اوس کمپیټنٹ فورم جوړ شو نو لہذا دا کیسونه خپل ضلعو ته واستوي.
سامد علی عظیم صاحب تاسو لمر سره اوس یو وخت سو د وړې غونډې وقفې له وقفې سره زو یو د نور پښتنې حمله رو مننه.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه، ته یې کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاسته هغه څه راځي چې څه یې کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ سي. تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
د وایس اف امریکا ډیوا د قطر منوریدونکو خبرونه ته بیا هم شرغلاست. علي عظیم افریدی صاحب له موږ سره ملګری دی، هم په پخوانی کبالي زلو کې اوس بیرته هم د عدالتونو پرانستنه شوې ده. او علي عظیم افریدی صاحب سره یو بل پښتنه هم کو. عظیم صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل، تاسو خپل حادثه دی او بیا د عدالتونو حادثه دی، د ټوله په دې ټوله پروسس کې حکومت په کم ځای ولاړ در تشکاری، داسې په مخلص ډول در تشکاری او کده دی په مخالفت کې؟
مونږ چې د حکومت د دې هغه نه مونږ ګورو ته د دې تیزی نه، نو هغه کې خدا خیال دی چې دې کې که عدالت نه وي په منځ کې، نو حکومت به په دې باندې پیشرفت په دې پنځو کالو کې نه وکړي. خو دا د الله تعالی فضل دی چې مونږ سره ون وی اور دی ادر آزاد عدلیه موجود ده، نو پاره کی مونږ دا بینیفیټ اغستی شو. سم ټایمز چې کم عوامو ته کم فائدہ رسولې شو، کم چې د عین بنیادی حدود او قیود دي هغه استفاده مونږ عوامو ته رسولې شو په پیټیشن کولو باندې. نو زه دا وایم که چرته ما دا درخواست نو کړي یا ما عدالت نه دا قانون ما نو چیلنج کړي، نو دا کار ما نو خیال چې دا به حکومت په دې دوه یا درې کالو کې کړو. په دې بیا هم ډېر ټیم اغستونو دا د خدای فضل دی چې مونږ سره یو فورم شته دی چې هغه ته مونږ رجوع کولی شو د حکومت اومیشن یا ان اکشن خلاف، او هغه عدالت مونږ له تاسو را کوي.
ډېر مننه علي عظیم افریدی صاحب او کور مودان د وخت را کولو. مننه ګل او قدر من اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوا ده. او اوس هم تاسو ته د ډیوا ځانګړې اونیز خبرونه له واشنگټن تر خیبر وړاندې کوو. او کوربه دی رحمان بنیری چې پکې نه یوازې دا چې چین بلکې هندوستان هم ولیدي چې د جیش محمد چې ترګر ډله ګرځول سوی د دې په باب یو جدي یا سنجیده بحث وسی. کوربه هم رحمان بنیری.
دا پروگرام واشنگتن ټو خیبر دی، د واشنگتن ډی سی نه زه رحمان بنرایم. نن با په دې خبرونه کې په پاکستان کې د ترهګرو تنظیمونو د مرکزونو او د پاکستان او هندوستان ترمنځ د تازه جګړې په سر خبرې اترې کوو. خو اول د پښتونخوا په نو ضلعو کې د انتخاباتو موضوع تمه دا د خیبر پښتونخوا په نو ضلعو کې به ډېر زر د صوبایي اسمبلیو د انتخاباتو نیټه اعلان شي. د الیکشن کمیشن آف پاکستان پښتونخوا چارواکي وایي قوی امکان دی چې ډیر زر به په پخوانی فاټا کې د انتخاباتو د کېدلو اعلان وکړ شي. د کمیشن ویاند سهیل خان د ډیوه خبریال نو شروان کندر ته ویلي دي د انتخاباتو لپاره ضروری تیاری پوره شوې دي.
الیکشن کمیشن اف پاکستان اسلام آباد نه باقاعده د هغه حلقه بندو حتمی فهرست جاری شو، نو دا د هغه طرف ته یو قدم دی او دا قوی امکان دی چې ان شاء الله تعالی ډیر زر به مطلب نږدې وخت کې بدلی د شیډول اعلان مشي او وسره ورسره چې کوم انتخابي فهرست ته د اغید اپډیټ کولو یا اغید چې کوم تغیر دی د او الیکشن د شناخت کمیشن اخته کارت د موجوده یا د مستقل ایډریس مطابق کې پتی مطابق، نو هغه هم په اړه باندې کار روان دی. نو دغه قدمونه دي ورسره ورسره به کې کله دا کار به کیږي سره سره به ریټرن منسرانو او د ډیسټریکټ ریټرن منسرانو د تکرر عمل هم سرته ورشي، پاغي باندې هم کار روان دي. نو زیل لرم چې ان شاء الله دوافي یادریف کی یاد دنیا کې اخره کې بای الیکشن کمیشن مناسب وخت باندې دغه شیډول اعلان وکړي.
په نو ضلعو کې به د انتخابات وروسته د پښتونخوا د عمومي یا جنرل سیټونه شمیره 115 شي. د صوبایي حکومت تر مخه د نو ضلعو د غړو په حکومت کې شمولیت به اسانه مرحله وي. د کمیشن ویان وای چې د عمومي سیټونو نه علاوه به د ښځو او اقلیتونو سیټونه هم اعلانېږي او د خیبر پښتونخوا د حکومت برخه جوړېږي.
په خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی کې به د قبایلي سیمو مجموعی طور باندې 14 صوبایي سیټونه زیاتې لکه دا به په دې باندې به براه راست عوام انتخاب کوي د امیدواران. دې سره به په مخصوص نشستونو باندې دغه د زنانو مخصوص څلور نشستونه په دې باندې دې لپاره مختص شوي دي او یو د اقلیت ممبر هم په دې سیمونه مختص شوی دی. دغه سیټ
د خیبر پښتونخوا حکومت وایي دوی په نو ضلعو کې د انتخاباتو لپاره تیاری پوره کړی دي. وسایل ورسره شته دي او چې څه وخت کمیشن امر وکړو دوی به د انتخاباتو لپاره تیار وي. د صوبایي حکومت بیان شوکت یوسفزی وای
ګورج اسه خو مې کې چې د جنرال الیکشن ایکسپیکټډ ده لیکن دا ډیپند کوي په الیکشن کمیشن باندې چاغي کله ډیټ ورکړي.
خو د نو شامل کړل شو ضلع د سیاسي ګوندونو د کارکونکو سره ویره ده چې کدوی ته د انتخابي مهم لپاره پوره وخت ور نکړل شو نو په دغه سیمو کې با خلک د جمهوریت عمل سم شکل ونوینی. د سیمې د سیاسي کارکونکو کی ارشد ممن په خیال حکومت لا زر تر زر د انتخاباتو نیټا ورکول پکار دي.
لکه دوی کده مخکې نه مونږ ته لغه را کړې وې کنه یو ټایم را کړې وې چې په اپریل کې یا مئی کې په پلان کې ډیټ باندې نو واضح خبره ده چې اردل تبوس چې کوم د سیاسي میدان بګرن وي علي زله بشورو وي.
اوس په دې موضوع د بحث لپاره را سره د باجوړ نه د قومي سملې په خوانی غړې شابودین خان ملګری شوی دی. شابودین خان سړي مشه دا یاره سمره قوی ده چې کچری په پخوانی فاټا کې د انتخاباتو د عمل لپاره د صوبایي سملی حکومت جوړېدو لپاره پوره وخت ور نکړل شو نو خلک به د جمهوریت عمل پوره شکل ونه ویني.
دا بالکل ټی خبره ده بوډی ریسه دا سیدا چې موږ دا مطالبات درې چې یو د ان اف سی خبره او دویم د جوډیشری خبره او دریم د موږ د صوبایي سملی په جنرال تیری جنرال الیکشن کې زموږ سیټونو خبره وا او الیکشن کمیشن په هغه وخت کې دا ویلی مو چې موږ تیار یو دیتا چې کچرته موږ له حکومت د اجازه تر کې نو موږ د جنرال الیکشن د شپږ ورځې وروسته په صوبایي انتخابات شو کولای په موجود 13 شوی فاټا کې. اوس د بده قسمت نه سه خو تیر شوی حکومت دا خبر ډیره زو وزنده ولا او بیا چې دا خبره فائنل شو لا په دې باندې ډیبیټ شو په دا خبره پاش ولا د صوبایي او د قومي سملو دا د دې لا ايني شکل ورلې شو او دا ايني حکم شو چې دا وکال کې دنده دنده تاسو کوي او په اصلاحي پیکیج کې په اکتوبر کې دا تیر چې شو دا د بلدیاتي انتخاباتو لپاره خو دې نه پويګم چې فاټا کې دا دې دا تیر شوی فاټا کې دا ولې لاري دلچسپي او دې دا الیکشن ډیلی کوي الان کې زمونږه دا ټول لګټه مطالبه دا و چې په صوبایي سبلې کې موږ ته سټونه ملاو شي نو ورکینګ ریلیشن شپ کې به اساني او کو زمونږه په صوبایي سبلې کې هلته ممبران ناس وي هلته زمونږ منسٹران ناس وي او الیکشن شوی وي دا و چې کوم پروسیس روان دی چې کله گورنر هاي جیک کوي کله وزیر اعلی یو تر تر کوي کله بیوروکراسي هاي جیک کوي نو دا مسلې باندې راغلي.
هو خوشابودین خان سرنګ چې اعلان شوی او داغه مطابق فکر کوم چې تیارې روانې دي څنګه چې تاسو هم په وخت کې وي او دا موبایل چې د کال 2019 د جولای یا مې بورې به انتخابونه وشي کم چې په ظاهره دل کېږي هغه حلقه بندي پوره کړی دي هغه د سټونو 14 عمومي سلور خزي یو اقلیت اعلان وکا و صوبایي حکومت به تیار دی او عین ممکن ده چې د مارچ تمیاشت په اخره کې د اعلان وشي یا په د اپریل په شروع کې. خو سچلنج شونه تاسو په ظاهره د حکومت لخوا نه یا د سیاسي کارکونکو ګوندونو لپاره په دې انتخاباتو کې یا د حکومت نه کومه داسې غوښتنه وي چې ته فکر کوي د سیاسي کارکون په هیڅ باندې حکومت ته غیر توجه ورکول پکار دي.
ونی ریسی دا اوسا پوری وی پارٹی ما خپل اغا سی اکٹیویٹیز دیری شروع کردی او دارا چاپا یقین کرانا راجی چی دا انتخابات دو شیز اکا چی ما تا اوستوی تا ڈیلین ٹیکٹکس کی گی دا خو اینی حکم دے دا اوبلیگیٹری دا چی دا اپا کال کے دن دن دا صوبائی الیکشن کئی کہ دا ونی کی نو یولوی اینی مسلم خطرات دن کے دا او بیا لوی خبر دا و چې دا خو خو چې راځي جان لاړ او هغه هم دا چې جواب ونده کې قصه وکړه چې هغه جان نیر ډیسټریټ کې وته کې نو کم چې نږدې ضلع او هغه کې وته دفتر ګلاو کې په کار خدا چې د تلی وی سیدا او خپل جنسو کې کار شروع کړي خدا خبره اصلي خبردار چې دی هغه فندونه زموږ چې په ان اف سی کې کم دی او زموږ کم جنونی سره اغي دوس پورې په دې باندې صبح رضا شوی نه مرکز دې طرف ته توجه کړي چې هغه سلر به روپی فنډونه او د کوم چې زمونږ زړه ای ڈی پی بوا هغه تقریبا نشپښ لیر به روپی ټوټل جوړیږي دغه پیسې اوس باندې صبح هم کې په دې کې په اعتماد کې دې اساسي شوی مرکز هم دا ونه کړل چې دا سلر به روپی دې پیری په خپل د مرکزی خزانه نه ډکی کی او په وروستو چکل د ان ایف سی اجلاس کیږي په هغه کې راځي
شابودین خان د ان ایف سی او په دې الیکشن په موضوعاتو کې لکه فرق شته دی ان ایف سی خو خپل یو موضوع د وفاق چې پاره باندې نه تړلې خبرې دي نه خو الیکشن چې دی ان ایف سی وشي کو نشي الیکشن بکیږي دا خو ځان لدا څه کنه
دا خو تاسو ته وایي چې دا اوبلیګیټری دی دا لازم دی دا یې حکم دی کدی دا ونی کی دا خدایین سری خلاف ورزی دا خو دا لیټ شو دا اوس د مارچ مه سوال دا
تاسو وایي چې ان ایف سی مسله دا پروگرام واشنگتن ٹو خیبر دے دا
دا د وایس اف امریکا جوا د کډرمن اوریدونکو د یو تخنیکی ستونزې له امله تاسو ونه کولای شئ چې دا خبرونه په بشپړ توګه وګورئ خو بیا هم زموږ همکاران هڅه کوي چې لا غځه بیا شروع کړي لکه مزه چې هم دا خبرونه پاتې رسیدلې وای یا بیا له ستونزو سره مخ شو تاسو کولای شئ چې د فیسبوک له لارې هم جوا ریډیو وګورئ او هم زموږ رپورټونه په فیسبوک باندې ولولې facebook.com/voadiva د تر څنګ په ټوټر باندې هم ورسره لسی twitter.com/voadiva زموږ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com زموږ په ویب پاڼه باندې تاسو زموږ ټول خبرونه لیدلی سي او ریدلی سي او هم مهم د سیمې او نړۍ رپورټونه لوستلی سي وخت سو دی د یو لنډ غونډې وقفې ل وقفې ورسره ځو او هم که خبرونه آماده و درته وړاندې وکړو
زماده پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم ما ته پته و چې کز ځان د یو نبیلوم نو بلبا لازمن خوښوم
که بل څوک کوي او کنه ته هی کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي
د هر عمل یو عکس العمل ضروری د انسان لاسته حق سره راځي چې صحیح کړي
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
دا ټول په یو وخت کې عادي خلکو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړو کې وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اته نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي
د وایس اف امریکا جوا د کتر مون اوریدونکو خبرونه هم لا تر اوسه د تخنیکی ستونزې له امله اچدنو هغه نه سو درته وړاندې کولای البته تاسو ټلیفونونه اخلو چې تاسو نظر څه دی په خانه یو کبالي سیمو کې چې عدالتونه پرانستل سوي دي تاسو نظر سره شریکولای شئ د ټلیفون شمیرې دی 001202050403 بل شمیره د 0800005090 په دې ټلیفونونو باندې تاسو ټلیفون کولای شئ د عدالتونو په پرانستنی تاسو خپل نظر سره شریکولای شئ څه مشکل لري یا بیا تاسو او دې ته خوشبيني اسه چې د انصاف یو ور یا دروازه درته خلاص شوی ده او نور څه غواړي چې په کبالي سیمو کې کم کارونه زر تر زره په چټکه باندې وسی موږ سره یو اوریدونکو راغلی هم دې په خبرونه کې او د هغه نوم دی داود ورور دی لکور می څخه ستړي مسې داود صاحب په خیر راغلی
تاسو اوریدونکو ته هم سلام کوم او پروډوسر ته
وعلیکم سلام ډیر مننه او ډیر شه دی وکړو چې ټلیفون دی وکړو
دا پروډوسر ته مې په کې سلام وکړو دې سم بیا ښکلی کړه
او بالکل نو څه بر سره وایسته دا درور چې هم دغه عدالتونه چې پرانیستل سوی دي کار شروع کړی دی او کڅه هم په قبایلی ضلعو کې دننه نه دي بهر دي، بیا هم ستاسو نظر غواړو چې واخلو.
بس ما د رحم شاه بریدی خبر اوریدی والله چې لږنت کې مې سکون غنت کې کړو پوه شو چې دا عدالتونه بیا مونږ ته په او د قبایل له کوکې نه دي، او بیا دا خبر وکړه چې پنجابی ریاست په دې له کوکې دا 40 سی آر کوم د کوم نظام دا نه پېښول پنجابی ریاست زو دې ته لري سمون ته بیا دا عدالتونه په ضلع کې دي، لکه مونږ ته دلته بیا د هغوی سرسوخ په مونږ باندې ډېر کم به ویلې چې مونږ به ضلع ته خوار غوري بلته نه شي تللی، او عدالتونو ته دلته به مونږ کیس بیا څنګه لاړو وپوه شو چا ته زمونږ کیس وي، تېره به مونږ ته ګرانه غانتې کې شي. او لکه زه خو خپل ځني دا وایم چې دا عدالتونو نظام که مونږ ته دلته وای او بل مونږ ته یوه بله غټه ستونزه دي کې در ووته چې نه هېڅ خو یوه خبر پکې ومه چې ښځې هم خپل حقونه د ورونو نه غوښتی شي، مخکې ښځه مونږ په قبایله لګو کې دا جنگ چګرې نه وي دي خویندو او د ورونو تر منځه، اوس به ما په خیال دا به هم مونږ کې ډېرې زیاتې شي. زه مسکن کړی یم مونږ ته خپل زوړ نظام په نسبت خلی دای شو.
بالکل خوشبینه اوسئ او کور مو ودان د خپل نظر را سره شریکول او تاسو خپل نظر. او اورنگزیب روډ له باجور څخه ټلیفون کړی دی، ستړي مسې په خیر راغلی. او د ګومان کوم چې له باجور څخه چې اورنگزیب خام کم ټلیفون کړی او هغه لیکه کته سوی دا بیا هم. او فرنات خان وزیر روډ له بنو څخه ټلیفون کړی دی، ستړي مسې په خیر راغلی. فرنات خان وزیر صاحب ستړي مسې.
هلو
ستړي مسې فرنات خان وزیر صاحب، ساسو جغ راځي ستړي مسې. ګومان کوم چې د فرنات خان وزیر رو ټلیفون لیکه کته سوی دا او له ملتان څخه سلیمان صاحب دی، ستړي مسې په خیر راغلی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، ستړي مسې او په خیر راغلی. ډیره مننه کور مودان. څه نظر به راسره شریکوئ په قبایلي سیمو کې چې عدالتونه پرانیستل شوي دي؟
ډیره دا نظر به شریکو چې دغه ته موږ ډېر خوشحاله
یو،
ولې چې د انګریز قانون زموږ له دا پورته شو. هغه چې زموږ کم مال حالو هغه به دکه پنجاب وو اوري
شمالی وزیرستان څخه ټلیفون کړی دی، ستړي مسې په خیر راغلی. دریا خان صاحب
هلو.
هلو اور دریا خان صاحب ستړي مسې. الحمدللہ. څه نظر به سره شریکوئ د قبایلی سیمو لپاره عدالتونه پرانیستل شوي دي؟
چې عدالتونه پرانیستل دي او دلته اف آی آر و چې کټ کیږي په شمالي وزیرستان کې، شمالي وزیرستان خبره کوم دا چې کټ کې اف آی آر کټ کول مشکل دي دلته کې.
کم یعنی په څه ډول باندې مشکل دی؟
څرنګه بلګه ته ته مشکله جوړه شي مطلب یې کا ته مشکله ده جوړه ټول اف آی آر کټکول کوم دي تازه دی.
اها خدا خدا عدالتونه البته خو ورته پرانیستل شوی دي چې هغه مقدمه تاسو وروړلې سي اف آی آر چې دینو هغه چې کم خاصدار دي تر اوسه پوری داخله په پولیسو کې به بدلیږي، نو دغه امکان دی چې خاصدار ته تاسو ورځي او د خاصدار چې کم تانی دي حالته اف آی آر درج کړي. خو بیا هم په دې موضوع باندې به موږ له نورو کارپوهانو سره هم خبرې کوو. وخت سوی دی د خبرونې و پای ته رسیدو، ولې شیبو کې به د خبرونه پای ته رسیږي. پروډوسر و بختور شاه، زه نصیر کاکر ستاسو درانه خدمت ته اجازه غواړم. د خدای په امان.